د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیکمرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو دوله ساته ام پر لپسې خپرونې له همدې شېبې پیل شوې. د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې ام پای ته ورسېدې. نوریاس نوري مو د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځشنبې ورځ ده، د 1492 هجري لمریز کال د زمري یا اسد میاشتې یولسمه ده چې د 2013 میلادي کال د اګست له دوهمې سره برابره ده. اور چې ناتو وایي دا بل وخت مخکې وی چې ویل چې د افغانستان په شمال کې داعش ډله لمنځه تللې ده. د افغانستان دفاع وزارت بیا داعش ځپلی بولي او وایي چې دا ډله نور شمالي ولایتونو ته لوی ګواښ نه دی. په جوزجان کې بیا امنیتي چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو ته د داعش د تسلیم شوي غړي به د جنایتونو د ترسره کېدو په خاطر عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي. خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي په جوزجان ولایت کې د داعش په ځپل کېدو سره دا ډله نور د افغانستان شمالي ولایتونو ته ستر ګواښ نه ده. مصر په جلال آباد ښار کې د سیشن بې د ورځې خونړۍ برید چې 15 تنه پکې ووژل شول او مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی په سختو ټکو وغند. په داسې حال کې چې د امریکا په ویرجینیا ایالت کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پخواني انتخاباتي مسؤول پال مانوفورت محاکمه ما دوام لري. ولسمشر ټرمپ له لوی څارنوال غوښتي دي چې د 2014 میلادي کال په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه پلټنې بندې کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي په جوزجان ولایت کې د داعش په ځپل کېدو سره دا ډله نور د افغانستان شمالي ولایتونو ته ستر ګواښ نه ده او دغه پرمختګ افغان امنیتي ځواکونو ته د دې امکان برابروي چې د داعش او نورو د دولت ضد مخالفو ډلو په وړاندې په نورو ولایتونو کې تمرکز وکړي. د دفاع وزارت سرپرست وایان جنرال محمد رادمنش تیرش به ازادي راډیو ته وویل
ما فکر میکنم که فعلا دیگه داعش در سمت شمال اوتر گروپ های نداره که بتوانه دیگه به دولت و مردم منطقه سمت شمال تهدیدی باشه و به این اساس ما فعلا قوت خود معطوف ساختیم به محلات دیگری در ولایت ننگرهار، کنر و نورستان و متبقی دهشت افغانانی که در افغانستان بر علیه دولت جمهوری اسلامی افغانستان و مردم افغانستان تهدیدات را به وجود میارن.
د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د داعش اصلي مرکز وسلوالو طالبانو له منځه یووړ او د دې ډلې په لسګونو کسان طالبانو او حکومت ته تسلیم شول. د جوزجان چارواکي وایي چې تسلیم شوي داعشیان د جنګي جنایتونو د ترسره کېدو په خاطر عدلي ارګانونو ته معرفي کوي. د افغانستان دفاع وزارت د کابل په سروبي کې د یوې هلیکپټر د بیړنۍ ناستې په پیښه کې د څو تنو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د دې وزارت مرستیال وایان جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې دغه هلیکپټر د تخنیکي ستونزې له امله دې ته اړ شو چې د کابل په سروبي ولسوالۍ کې ناسته وکړي او هغه احتمال چې هغه د دښمن په ډزو ویشتل شوی وي رد کړ. هغه په دې پیښه کې د دغې هلیکپټر د عملیې د یو شمېر غړو د ټپي کېدو خبره وکړه. مصر په جلال آباد ښار کې د سیشن بې د ورځې خونړۍ برید چې 15 تنه پکې ووژل شول او مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی په سختو ټکو وغند. د مصر دولتي ورځپاڼې الاهرام د هېواد د بهرنیو چارو د وزارت په حواله پرون وویل چې مصر د دا ډول خونړیو تر روسي بریدونو په وړاندې له افغان حکومت او د افغانستان د خلکو کلک ملاتړ کوي. د مصر د بهرنیو چارو وزارت په نړیوالې ټولنې هم غږ کړی دی چې د تر روسي ډلو د له منځه وړلو لپاره دي د هغوی مالي سرچینې د روزنې مرکزونه او خوندې پناه ځایونه په نښه کړي. په دغه برید کې چې په جلال آباد کې د کډوالو او رسنیدونکو چارو پر ریاست وشو، په وژل شوو کسانو کې یوه هم د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د سازمان آی او ایم یوه 22 کلنه کارکوونکې وه چې درې کاله مخکې میړه په کابل کې په یوې بمي چاودنه کې وژل شوی او یو شپږ کلن ماشوم ترې پاتې دی. د هلمند روغتیایي چارواکي په دې ولایت کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو د شمیر د زیاتوالي خبر ورکوي. د هلمند بوست روغتون د بیړنیو حالاتو د څانګې مشر ډاکټر فضل هادي زیارمل ازادي راډیو ته وویل چې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر د تیر میلادي کال په مقایسه 10% کې زیات شوی دی.
په دې کال کې د لومړۍ شپږو میاشتو ارقام د موږ 2016 مرزان دي چې موږ په سویتغزي وخت کې بستر شوي دي.
هغه کوچنیانو ته په لومړیو شپږو میاشتو کې په منظم ډول د شیدو نه ورکول او د میندو په منځ کې د خوارزواکۍ په اړه نه پوهاوی د ماشومانو د خوارزواکۍ وبخې اصلي لاملونه وبلل. په داسې حال کې چې هلمند کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر مخ په زیاتېدو دی، د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان فاو افغانستان د سودان او سوریې تر څنګ هغه هیواد بللی چې تر ټولو زیات د لوږې او د بشري ناورین له خطر سره مخامخ دی. دغې ادارې په دغو او یو شمېر نورو سیمو کې د بشري وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره د 1,000,000 ډالر عاجل مرستې غوښتنه کړې ده. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. په داسې حال کې چې د امریکا په ویرجینیا ایالت کې د ولسمشر ډونالډ ترامپ د پخواني انتخاباتي مسؤل پاول مانافورت محاکمه دوام لري. ولسمشر ترامپ له لوی څارنوال غوښتي چې د 2016 میلادي کال په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه پلټنې بندې کړي. ولسمشر ترامپ پرون په ټویټر ولیکل چې دا ډېر بد وضعیت دی او مخکې له دې چې زموږ هیواد نور رسوا کړي، لوی څارنوال باید دا پلټنې چې ډونالډ ترامپ د شیشکې ښکار بللی ودروي. تر دې یوه ورځ مخکې امریکایي څارنوالانو وویل د ټرمپ خواني انتخاباتي مسؤل د هغو $1,000,000 مالیه نه ده ورکړې چې هغه د اوکراین له ولسمشر پیترو پروشنک سره د کار په مهال ترلاسه کړي دي. څارنوالانو ویلي چې پاول مانافورت ډیر ښه ژوند کړی، په لوړو بیو یې کورونه اخیستي، $1,500,000 په جامو پیرلو او $20,000 هم د یو ساعت په اخیستو مصرف کړی دی. او د ګرجستان ولسمشر ګیورګي میرګولاشویلی روسیه تورنه کړه چې د ګرجستان د خاورې یوه برخه په غیر قانوني توګه لاندې کړې ده. هغه پرون د امریکا او د ناتو له یو شمېر غړو سره د خپل هیواد د پوځي تمرینونو د پیل په مراسمو کې دا خبره وکړه. په دې تمرینونو کې د جرمني د ځواکونو قمندان سټیفن مدیاس هم حاضر و. هغه وویل چې دا تمرینونه زموږ لپاره ډیر مهم دي، دا ځکه چې موږ په ګرجستان کې او د نړۍ له 12 هیوادونو سره ګډ پوځي تمرینونه کوو. په دې تمرینونو کې چې دوه اونۍ به دوام کوي، د امریکا د 1,170 سرتیرو په ګډون د ناتو د 8 هیوادونو او د اوکراین، ارمنستان او اذربایجان سلګونه پوځیان برخه لري. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کده او ځینې نور خبرونه واړی بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی انکم. ناتو وایي دا به له وخته مخکې وي چې وویل چې د افغانستان په شمال کې داعش ډله له منځه تللې ده. د افغانستان دفاع وزارت بیا داعش وایي چې داعش ځپل شوی او نور په شمال کې لوی ګواښ نه ده.
آخرین ګروپ داعش در ولسوالی برزاب به نیروهای دفاعی افغانستان تسلیم شدند.
پس جوجان که به امنیتی چارواکی وای افغان امنیتی ځواکونو ته تسلیم شوی داعشیان د بشر ضد جنایتونو د ترسره کیدو په خاطر عدلی او قضایی ارګانونو ته معرفي کوي.
قانون د ټولو لپاره یو ډول دی، له پاسه تر لاندې مرتبه. هر چا چې جنایت کړی وي او په جرم یې لاس پورې کړی وي، له دې کسانو سره د اساسي قانون پړنا کې چلند کیږي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطلب درته خپرو. د هم اورئ چې د امریکا د خزانې وزارت د ترکیې د عدلیه او کورنیو چارو پر وزیرانو په ترکیه کې د یوه امریکایي پادري د زندانی کولو په قضیه کې د لاس لرلو په خاطر بندیزونه ولګول. د ژوند رنګونو یوه نوې برخه هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته خپرو. مننه چې ازادي رادیو او ری د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل نوي تخنیکی همکار بلال نبی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. ناتو وای دا بل وخت مخکې وی چې ویل شي د افغانستان په شمال کې داعش ډله لمنځه تللې ده. په عین حال کې د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي په جوزجان ولایت کې داعش ځپل شوی او دا ډله نور شمالي ولایتونو ته ستر ګواښ نه دی. افغان چارواکو پرون وویل چې په جوزجان کې لسګونو د داعش غیر امنیتي ځواکونو ته تسلیم شول. دا وروسته له هغې چې د جوزجان په درژاب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او د داعش د غړو ترمنځ سخته نښته وشوه. ویل کېږي چې د وسلوالو طالبانو شاوخوا 4000 کسان د داعش د ځپلو لپاره له نورو ولایتونو په سیمه کې راټول شوي. نور تفصیل دی زما د همکار رضوان مراد پر پورته کوي.
ناتو ځواکونه وایي دا له وخت نه مخکې ده چې وویل شي داعش ډله د افغانستان په شمال کې له پښو غورځول شوې ده. په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت دا بیان وروسته تر هغې ورکړ چې افغان چارواکو ویل په جوزجان ولایت کې لسګونه داعش وسلوال امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوي او نور داعش د افغانستان په شمال کې لوی ګواښ نه دی. د افغانستان دفاع د وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رادمنش تېره شپه ازادي راډیو ته ویل د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د داعش وروستۍ ډله چې څه د پاسه 150 وسلوالو افغان ځواکونو ته تسلیم شوې ده.
آخرین گروپ داعش در ولسوالی درزاب به ترکیب 150
دی. وی په درزاب ولسوالۍ کې د داعش وروستۍ ډله چې 125 کسان دي له خپلو وسلو وسایطو او قمندان سره چې مولوي حبیب الرحمن نومیږي افغان امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوي دي. ښاغلی رادمنش ویل د جوزجان په درزاب کې د داعش ډلې د ځپلو لپاره له څه مودې راهیسې افغان ځانګړو ځواکونو او هوایي قواو خپل تهاجمي عملیات زیات کړي وو. نوموړي ویل افغان ځواکونه اوس په ننګرهار، کونړ او نورستان ولایتونو کې د داعشیانو په ځپلو تمرکز کوي. په همدې حال کې طالبانو ادعا کړې ده چې په جوزجان ولایت کې د داعش لسګونه وسلوال وژلي او دا ولایت یې له داعشیانو پاک کړی دی. که څه هم افغان مقاماتو په جوزجان کې د داعش پر ضد د طالبانو د بریدونو په اړه تبصره نه ده کړې، خو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان تیرونی ویلي و چې دوی د داعش پر ضد د طالبانو له جګړې خبر دي. جنرال جان نیکلسن ویلي د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت د داعش پر ضد د طالبانو عملیات تشویقوي ځکه داعش باید له منځه یوړل شي. افغان چارواکي په داسې وخت کې د افغانستان په شمالي ولایت جوزجان کې د داعش د ځپلو خبره کوي چې د ډلې د هغو خونړیو چودنو او ډلې زبریدونو مسؤلیت اخیستی چې په دې وروستیو کې په ننګرهار او په ځانګړي ډول د دې ولایت په مرکز جلال آباد کې شوي دي.
و امرزل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې داعش په جوزجان کې سخت ځپل شوی او د ډل نور د افغانستان شمالي ولایتونو ته ستر ګواښ نه ده. په جوزجان کې بیا امنیتي چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوی د داعش غړي د بشر ضد جنایتونو د ترسره کېدو په خاطر عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کیږي. د خبره د جوزجان د امنیتي قومندان فقیر محمد جوزجاني ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې امنیتي ځواکونو ته له تسلیم شو شاوخوا 2500 داعشیانو څخه 150 د شبرغان ښار ته انتقال شوي او تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې ساتنه کیږي. نور حاله د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال مجیب الرحمن حبیب زی راپور کوي.
په جوزجان ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې دولتي ځواکونو ته به تسلیم شوي داعشیان د بشر ضد جنایتو د ترسره کولو په تور د محاکمې لپاره عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي. د جوزجان ولایت د امنیت قمندان فقیر محمد جوزجاني ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دوه ورځو کې کابو 250 تنه داعشیان له دې ولایت څخه دولتي ځواکونو ته تسلیم شوي دي چې پکې د هغوی 12 مهم قمندانان هم شامل دي. فقیر محمد جوزجاني د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دا کسان به د ترسره کړو فعالیتونو په دلیل عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي داسې وویل. قانون د ټولو لپاره یو ډول دی، له پاسه تر لاندې مرتبه. هر چا چې جنایت کړی وي او په جرم یې لاس پورې کړی وي له دې کسانو سره د اساسي قانون په رڼا کې چلند کیږي. د جوزجان ولایت امنیت قمندان وایي چې په درزاب ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو ته له 245 تسلیم شویو داعشیانو څخه کابو 150 تنه یې د دې ولایت مرکز شبرغان ښار ته انتقال شوي او تر سختو امنیتي تدابیرو ترې ساتنه کیږي. فقیر محمد جوزجاني وویل چې پاتې 90 تنه به د همدې ورځې په درشل کې شبرغان ښار ته انتقال شي. جوزجاني وویل چې داعش ډلې د شمال په سطحه د جوزجان له درزاب ولسوالۍ څخه فعالیت ترسره کاوه او مولوي حبیب الرحمن یې مشري کوله. جوزجانی وویل چې مولوی حبیب رحمان او د هغه مرسیال مفتی نعمت الله د طالب استوالو له ویرې امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوي دي. تر دې پخوا د جوزجان ولایت د درزاب ولسوالۍ امنی قماندان تورن اسماعیل عزیز راډیو ته ویلي وو کابو څلور زره طالب استوالو چې له بادغیس، سرپل، فاریاب او بلخ څخه جوزجان ولایت ته راغلي، په درزاب ولسوالۍ کې د دښمنو پر ضد ډله ییز جګړه پیل کړې او درانه تلفات یې ور اړولي دي. د جوزجان امنی قماندان وایي چې د طالبانو له ویرې امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوي داعشانو کې بهرني جنګیالي نشته. فقیر محمد جوزجانی وویل چې تر دې پخوا د داعشانو په لیکو کې بهرنیان هم د حکومت پر ضد جنګېدل او معلومات داسې ښیي چې دا ځواکونه له طالبانو سره په جګړه کې یا وژل شوي او یا هم هغوی ته تسلیم شوي دي. جوزجانی زیاته کړه تحقیقات ښایي چې د داعشانو په ډله کې بهرني جنګیالي هم شامل ول. که دوی د طالبانو لیکو ته نوي ورغلي نو چیرې دي؟ په غرونو کې متواری شوي او یا وژل شوي دي؟ دا کسان که نوي وژل شوي شاید له طالبانو سره یو ځای شوي وي. مفتی نعمت الله د تسلیم شویو داعشانو هغه مشر دی چې کابو دوه کاله مخکې د طالبانو له لیکو جلا او د خپلو 200 وسلوالو سره دولت ته یو ځای شو. خو نوموړي د لږې مودې په تېرېدو سره د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د داعش بیرغ پورته او د افغان دولت پر ضد یې خپله جګړه له سره پیل کړه. په شمارزون کې مدني فعالان د دولت سره د داعشانو د یادې ډلې یو ځای کېدل د اندېښنې وړ بولي او وایي چې د شمارزون امنیت ته جدي ګواښ بلل کېږي او دا کسان ژر باید محاکمه شي. په بلخ کې د مدني ټولنې د اتحادیې مشر حمید صفوت په دې نظر دی. دا چې فکری او ایدیولوژیک تعهد نشته، څرنګه چې پخوا د داعش او طالب سوالو سره دا تعهد و، نو له دې امله کله چې دا ډله خپله بقا په خطر کې ویني یا له دولت سره یو ځای کېږي او یا هم بلې سیمې ته تېښته کوي. په جوزجان کې هم دا مسله رامنځته شوې. داعش ډلې طالبانو له ویرې دولت ته پناه راوړې او د موقع په برابرېدو سره به بېله شکه یا له زندان څخه او یا هم د دولت له لمنې بېرته تېښته کوي او خپل ورانکاري فعالیتونه به پیلوي. دا په داسې حال کې ده چې د جوزجان امنیه قماندان هم پر تسلیم شویو داعشیانو بې باور دی او ویره لري چې د داعش دا جنګیالي د فرصت په مساعدېدو سره بېرته پر ورانکارو فعالیتونو پیل ونه کړي. مجیب رحمان حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
ازادي خبری مجله اوري.
او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالای بشیر د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو پاڼې اړولې دي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو ته پام کړی او لیکلی دی دا اقدام د افغانستان په جګړه کې یو پرمختګ دی. د ورځپاڼې په وینا د کوچني اختر پر مهال موقتی اوربند او اوس د ولور پوړي امریکایي ډیپلوماټ او په قطر کې د طالب وسلوالو ترمنځ کتنه یو مهم پرمختګ دی. واشنگتن پوسټ لیکلی د سولې لپاره د لیوالتیا په برخه کې امریکا او طالبانو توافق کړی چې خبرو ته به دوام ورکوي. ورځپاڼې د یوه طالب چارواکي له قوله لیکلي چې دواړه ښځه لیدنه په دوحه کې په یوه هوټل کې سوې چې ډېرې مثبتې نشانې لرلې. د افغان حکومت استازی چې په علني توګه د افغانانو په مشرتابه د سولې د ابتکار په اړه خبرې کوي د طالبانو په وینا په قطر کې په یاد غونډې کې ګډون نه درلود. د واشنگتن پوسټ په وینا د دې دلیل چې طالبانو څه ډول په دوحه کې په مذاکراتو کې ګډون وکړ ډېر روښانه هم نه دی، خو یو شمېر کارپوهان وایي سخت دریځ د جګړې په ډګر کې برلاسي دي او د سولې د خبرو لپاره هیڅ ډول انګېزه نه ویني. نو شایي مشران یې حیران سوي وي چې د جون میاشتې اوربند ورته فرصت برابر کړ چې د خپلو غوښتنو لپاره امریکا تر فشار لاندې راولي. برطانوي ورځپاڼې ګارډین لیکلی د داعش ډلې په حملو کې زیاتوالي ته په کتو افغانستان او امریکا شایي په دې جګړه کې له طالبانو د مرستې غوښتنه کړې وي. د ورځپاڼې په وینا د داعش وروستي حملې شایي د ننګرهار ولایت په لسو ولسوالیو کې د افغان او امریکایي ځانګړو ځواکونو عملیاتو په عکس العمل کې وي. ګارډین دا هم ویلي چې د طالبانو او داعش ډلې ترمنځ د مځکې پر سر او سیاسي مخالفتونه له 2014 کال راهیسې دوام لري. یو شمېر څېړونکو ورځپاڼې ته ویلي چې په افغانستان کې د داعش په اړه د امریکا اندېښنه د ایران او امریکا هم ده او دا په داسې حال کې ده چې روسیا او ایران دواړه له طالبانو سره د وسلو په برخه کې او په نظامي برخه کې مرستې کوي. د ګارډین په وینا ویل کېږي د داعش ډلې خراسان څانګه د طالبانو له تښتېدلو غړیو له عراق او سوریه څخه تښتېدلو سخت دریځو او د سودان، چچنیا او ازبکستان او تاجکستان له سخت دریځو جوړه ده. په داسې حال کې چې داعش ډله د افغانستان په ختیځ او شمال کې په تهدید بدله سوې ده، شاوخوا 2500 سخت دریځ په جوزجان ولایت کې د سې شنبې په ماښام افغان ځواکونو ته تسلیم شول. د جوزجان د چارواکو په وینا داعش سخت دریځ په درزاب ولسوالۍ کې د طالبانو د جګړې تر فشار لاندې راغلي وو او له دولت سره یو ځای شول. ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو د نیټې په اړه لیکلي دي. د ورځپاڼې په وینا د راتلونکي کال د حمل میاشتې انتخابات چې تر هغه مخکې د سر سږ کال په میزان میاشت کې د ملي شورا انتخابات له ځینو ستونزو سره مخامخ دي. لومړی د ټایمز په وینا امنیت یوه ډیره مهمه مسأله ده. وروسته شایي انتخابات له ستونزو سره مخامخ سي او د لاسوهنو او درغلیو تورونه پورې سي. د انتخاباتو د کمیسیون د پریکړې پر اساس د ولسمشري انتخاباتو ته نوماندان به تر نومبر میاشتې مخکې نومونه ثبتوي. ټایمز دا هم لیکلي چې ویل کېږي ولسمشر محمد اشرف غني یو ځل بیا د 15 کلنې دورې لپاره ځان کاندید کړي، او دا په داسې حال کې ده چې د ورځپاڼې په وینا د 2014 کال په انتخاباتو کې د درغلیو تورونه و چې د اعتراضونو په نتیجه کې د عبدالله عبدالله له ټیم سره د ملي وحدت حکومت جوړ سو.
ازادي رادیو اورېدل سهار و بجې او اشل دقیقې دي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت پرون د کانکور ازموینې نتیجې اعلان کړې. د 1999 کال د کانکور په ازموینه کې 150,000 د 12 ټولګیو فارغانو ګډون کړی و چې د لوړو زده کړو د وزارت په وینا 80,000 شاوخوا 80,000 د لوړو زده کړو محسوده بریالي شوي دي. دغې ازموینې د نتیجو په اړه نور حال به د یوسف خان زدران په رپورټ کې واورئ.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر د 1399 لمریز کال د کانکور د ازموینې د نتیجو د اعلان پر مهال وویل د 1,050,590 ګډونوالو څخه 80,150 تنه توانېدلې چې د لوړو زده کړو دولتي موسسو ته لار پیدا کړي چې 1.15% نجونې جوړوي. نجیب الله خواجه عمری وایي په دغه ازموینه کې 19,230 تنه نور بې نتیجې پاتې شوي دي. نوموړي د اول نمبر څخه تر پنځم نمبر پورې بریالي شوي کسانو ته د زیرې په ډول وویل چې دا زده کوونکي به د لوړو زده کړو لپاره بهرنیو هیوادونو ته ولیږي.
در این امتحان پایین ترین نمره کامیابی برای مؤسسات تحصیلاتی عالی 150
دی. وی په دغه ازموینه کې ټیټ نمرې د لوړو زده کړو مؤسسات ته 150 او نیمه لوړو زده کړو ته 140 نمرې وي. ټولو بریالیو کسانو ته مبارکي وایم. د لوړو زده کړو وزارت دغه بهیر مخکخان له لومړي نمبر څخه نیولې تر پنځم نمبر پورې افغانستان ته ورکوونکي لومړنیو برسونو ته اور پیژني.
معرفي خواهد نمود.
د لوړو زده کړو وزیر ویل د کابل ولایت د افغان ترک ښوونځي څخه فارغ د عبدالصبر لور تهمینه د 353 نمرو په اخیستلو سره د کانکور د ازموینې لومړۍ نمره راغلی او د کابل طبي پوهنتون ته بریالی شوې ده. په همدې ډول د هرات ولایت اوسیدونکی اماد الدین د عبدالقهار زوی د 348.29 نمرو په اخیستلو سره دویم، د بامیان ولایت اوسیدونکی مختار د خادم زوی د 348.2 نمرو په اخیستلو سره دریم، د هرات بل اوسیدونکی محمد هادی د دوستم زوی د 348 نمرو په اخیستلو سره څلورم، او له بامیانو څخه صفدر د محمد نعیم زوی د 346 نمرو په اخیستلو سره پنځم نمبر راغلی دی. د سګانی کانکور ازموینه د حمل میاشتې د 15 منیټې څخه پیل او داسې د میاشتې په 14 منیټه پای ته رسېدلې وه. د لوړو زده کړو وزارت د چارواکو په وینا د ازموینه د ټول افغانستان څخه په 30 حوزو کې اخیستل شوې ده. د لوړو زده کړو وزیر وایي چې په دغه بهیر کې د قانون خلاف 50 سرغړونې هم ثبت شوې دي چې ورته رسېدنه شوې ده. له دې سره د ولسي جرګې د پوهنې او لوړو زده کړو د کمیسیون ځینې غړي د 1399 کال د کانکور ازموینه نسبتا شفافه ګڼي، خو پوهنتونونو ته په کم جذب انتقاد کوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا متحده ایالاتونو د خزانه وزارت پرون په ترکیه کې د یو امریکایي پادری د زندان کولو په قضیه کې د لاسلرلو په خاطر د هیواد پر دوو وزیرانو د کورنیو چارو او عدلي پر وزیرانو بندیزونه ولګول. سپینه مانی وای د پادری برانسن د خوشی کېدو لپاره له بیا هم له د ترکیې له مشرانو سره خبرې اترې دوام لري. نور تفصیلی د رضوان مراد پر پورت کوي.
متحده ایالاتو پرون د ترکیې د کورنیو چارو او عدلی پر وزیرانو بندیزونه ولګول. دا بندیزونه د ترکیې لخوا د یو امریکایي پادری د زندانی کولو په عکس العمل کې لګول شوی دی. د سپین ماڼۍ ویاندې سارا ساندرز خبریالانو ته ویل د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو او د عدلی وزیر عبدالحمید ګل د پادری اندریو برانسن په زندانی کولو کې مخکخ رول لوبولی دی. سارا ساندرز ویل ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اندریو برانسن د قضیه په اړه له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره خبرې کړې دي. په همدې حال کې د امریکا د خزانه وزیر ویلي دي چې د ترکیې لخوا د برانسن توقیف او دوامداره محاکمه د منلو وړ نه ده.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له ترکیې غوښتي دي چې اندریو برانسن سمدستي خوشي کړي. ولسمشر ټرمپ تیره اونۍ په خپل یو ټویټ کې خبرداری ورکړ چې که ترکیه اندریو برانسن آزاد نه کړي نو له سختو بندیزونو سره به مخ شي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان بیا د ولسمشر ټرمپ د دې خبرداري په عکس العمل کې ویلي دي چې ګواښونه ترکیه له خپلو پرېکړو نشي پر شا کولی. د ترکیې وی محکمې د تیر سه شنبه په ورځ په کور کې له نظربندۍ څخه د خلاصون لپاره د اندریو برانسن د استناف غوښتنه رد کړه. پادری برانسن په زندان کې له دوو کلونو تیرولو وروسته تیر اونۍ په ترکیه کې په خپل کور کې نظربند شو. د ترکیې حکومت برانسن تورن کړی دی چې له هغو ډلو سره همکاري کړې ده چې دوه کاله وړاندې د ترکیې د حکومت پر ضد د پوځي کودتا ناکامه هڅه وکړه. بلور ته د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت وایاندی هیدر نورت پرون ویل چې د اندریو برانسن د قضیې په اړه به د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له خپل ترکی سیال سره د آسیان په سرمشریزه کې چې په روانه اونۍ کې په سنگاپور کې جوړیږي خبرې وکړي. پر ترکیې د امریکا د بندیزونو په اړه وړاندوینو لا د مخه د ډالر په مقابل کې د ترکیې د لیره بیا تر بل هر وخت زیاته راټیټه کړې ده.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرخطونو ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي په جوزجان ولایت کې د داعش په ځپل کېدو سره دا ډله نور د افغانستان شمالي ولایتونو ته ستر ګواښ نه ده او دغه پرمختګ افغان امنیتي ځواکونو ته د دې امکان برابروي چې د داعش او نورو د دولت ضد مخالفو ډلو په وړاندې په نورو ولایتونو کې تمرکز وکړي. د افغانستان دفاع وزارت د کابل په سروبي کې د یوې هلیکپټر د بیړنۍ ناستې په پیښه کې د څو تنو د ټپي کېدو خبر ورکوي. دا پیښه پرون شوې ده. مصر په جلال آباد ښار کې د سیشن بې د ورځې خونړۍ برید چې 15 تنه پکې ووژل شول او مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی په سختو ټکو وغانده. په دغه برید کې چې په جلال آباد کې د کډوالو او رسنیدونکو چارو په ریاست وشو په وژل شوو کسانو کې یوه هم د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د سازمان آی او ایم یوه 22 کلنه کارکوونکې وه چې درې کاله مخکې میړه په کابل کې په یوې بمي چاودنې کې وژل شوی وو او یو 18 کلن ماشوم ترې پاتې دی. په داسې حال کې چې د امریکا په ویرجینیا ایالت کې د ولسمشر ډونالد ترامپ د پخواني انتخاباتي مسؤول پاول مانافورت محاکمه دوام لري.